السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د ورځنۍ یو مسایل او بحثونو پروګرام لرو په خطر کې د بین الافغاني خبرو د دواړو لورو ګډون کوونکو استادو د سولې د خبرو د کړنلارې او د اجنډا د لستونو د برابرولو نه وروسته موافقه کړې ده چې د مشورو لپاره مذاکرې یو څه وخت ماتل کی د دې مسالې د راسپړلو لپاره د افغانستان د ملي پیوستون د نهضت د رئیس سید اسحاق ګیلانی صاحب او همداشان د نړیوالو سیاسي چارو کارپو بشیر هاتف صاحب سره غږیږو. د امریکا غږ آشنا رادیو صرف مسائل او موضوعات مطرح کوي، میلمانه په ټاکلې مسالې باندې خپل نظر او تحلیل بیانوي، قضاوت تاسو ته پرېږدو. درنو ریدونکو، د سید اسحاق ګیلانی صاحب راتلو ته لږ انتظار یو. بشیر هاتف صاحب پروگرام ته د وخت راغله ده. بشیر هاتف صاحب ستلی مشي او سوال ده چې آیا د اجنډا د موضوعاتو د لیست په اړه کې معلومات لري یا نه، چې دي کوم مسلې دي؟ هغه مهم مواد چې تر
اوسه پوری تسترګو شوې دي.
بله،
خدای دې چې د طالبانو تحریک اسلامي حکومت وړي په لزمایمو د غرض د خزو حقوق او د خبريالانو حقوق د شریعت چوکاټ کې وړي. افغان حکومت د جمهوریت څنګه لري او د جمهوریت د دوام مسله ده. تلوی هم د دې لګام نه اخیستل کیږي چې طالبان باید په واک کې شریک شي، برخه واخلي او نظام او حکومت رنګ نشي. او د غرض د بیان ازادي ده، د خزو حقوق دي، لاسته راوړنې دي، مثال بشري حقوق چې په دې تیرو شلو کلونو کې کومې لاسته راوړنې دي، او د دې په څنګ کې د اقلیتونو د حقوقو مثلا هم جدي مطرح ده. خصوصا د افغانستان اقلیتونه په دې باندې ټینګار لري چې یو ځلې د تیر په څیر د افغانستان د اقلیتونو حقوق
که آینده خبرې د نننه په افغانستان کې وشي، دا به ځکه خوي چې دواړه خواوې به په واقعیتونو باندې خبر شي او پوه شي. نو هاتف صاحب، د دې امکان شته چې د سولې خبرې د قطر په ځای په افغانستان یا کوم بل هیواد کې وشي؟ اوس بل خبره دا ده چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار د دې نمخ کې په ټویټ کې ولیکل چې د افغانستان حکومت تیار دی او که آینده خبرې د نننه په افغانستان کې وشي، دا به ځکه خوي چې دواړه خواوې به په واقعیتونو باندې خبر شي او پوه شي. نو هاتف صاحب، د دې امکان شته چې د سولې خبرې د قطر په ځای په افغانستان یا کوم بل هیواد کې وشي؟
کوربتو چمتووال خودل دی. او مثال جرمنی مخکده مخکنه وړاندیز کړي، ازبکستان د غرض سلور پنځه نور هیوادونه هم، او په پیل کې هم دا خبره یقیني وه چې د خبرو پیل به په دوحه کې کیږي خو دوام به د یو بل مناسب هیواد کې کیږي چې د هیڅ چا تر اغیز لاندې نه وي. د ملي امنیت سلاکار خو دا خبره کړې ده چې د افغانستان دننه هر سیمه چې طالبان وټاکي مونږ سره مشکل نه لرو. زه ګمان نه کوم دومره زر د طالبانو تحریک داسې یوې طرحې ته داسې یو وړاندیز ته غاړه کیږدي. خو مهمه خبره دا ده چې پر مهمو شرطونو باندې چې وړاندیز شوي دي د دواړو نورو لخوا یوې موافقې ته سره ورسیږي. د خبرو ځای به دومره ستونزمن نه وي که افغانستان نه وي او درېمګړی هیواد به ورته وټاکل شي،
مگر دوام مهم ده. نو خود دوی په ګډه اعلامیه کې راغلي دي چې خبرې به درې هفتو پورې ځنډیدلې وي ځکه چې سلا مشورې کیږي. نو تاسو څه فکر کوئ؟ دواړه خواوې خو تر اوسه پورې په دې خپلو دریځونو باندې ټینګ ولاړ دي، کومه نتیجه ورکړي؟
کاندي زما خو چې په دوحه کې کومې لیدنې کتنې شوې دي د دواړو لورو د پلاو او یا د تخنیکي ټیمونو ترمنځ، په هغه کې اصلي غوښتنې نوې مطرح شوې. کله چې پر کلاري باندې موافقه وشوه، دواړه لوی سره کېناستل او یو بل ته د خپلو غوښتنو لیستونه وړاندې کړل. بېله شکه دا غوښتنې داسې غوښتنې دي چې نه د طالبانو د تحریک پلاوی کولی شي پر هغې باندې تصمیم ونیسي او نه هم د افغانستان د دولت پلاوی پر دغې مسلې د تصمیم نیولو صلاحیت لري. زه ګمان کوم منطق ایجاب دې کوي چې هم د طالبانو تحریک خپل مشرتابه سره مشورې وکړي او هم د دولت پلاوی دلته راشي یو ځلې اوږدي مشورې او بحثونه پیل شي، ځکه چې تر اوسه پورې مکلمه څرګنده وه او وروسته د طالبانو غوښتنې څرګندې شوې دي. مثلا عالي شورا به خبرې وکړي په خپله دولت مرکشی پلاوی که دیشی دی نورو سیاسی مشکانو سرم دوی سلا مشوری و لری او دی طالبانو تحریک هم ور تا ارتیالری اوی با خلو کی سرکینی که یعنی دست شرایط بودی چه هم دی طالبانو دی تحریک در اتحاد باد نکی بطول مشتان پی سلا و سلاشی او هم اغا اصلی گختینی چه دی بیخی تر خول هم دی نشی
نابشیر حاطف شب دغه وړاندیزونه چې تاسو مخکې بیان کړل د طالبانو د ریز او د افغانستان د حکومت په دغه دواړو خواو کې د څومره نرمښت احتمال ویني لکه اوس د ریزونه لري دی یو بل نه
زه ګومان کوم د ریزونه په ځینو برخو کې لري دی مثال مثلا راټول کو دا چې په افغانستان کې د راتلونکي حکومت په اړه د ریزونه تر سره توپیر لري نور مسایل لکه چې هغه مثال د ښځو حقوق د اسلام په چوکاټ کې غواړي یو خو هغه د اسلام نه د بیلابیلو تعبیرونو مسله ده یو په خپله چې په اسلام کې کوم حقوق راغلي دي ریزونو کې د نرمښت امکانات هم شته خو مهمه مسله دا ده چې په راتلونکي حکومت موقته وشي د طالبانو د تحریک له څرګندونو داسې ښکاري چې دغه اوسنی حکومت نه مني او د دې حکومت دریز داده چې دا جمهوریت دی دموکراسي ده د انتخاباتو په پایله کې رامنځته شوی حکومت دی دا به دوام وکړي او د طالبانو تحریک په دې حکومت کې برخه واخلي د یو واقعیت په توګه ومنل شي برخه ورکړی شي زه ګومان کوم اصلي ستونزه همدا ده او دوی چې سلا مشورو ته هم ځي پر همدې یو ټکی باندې تر دې ربلی د سلام مشورې کوي چې څوک له چی شي نه تیر شي څومره انعطاف وکړي تر څو یوې مخکې ته سره ورسیږي هغه نور مسایل دومره جدي نه دي ځکه چې قوانین موجود دي نړیوال قوانین دي افغانستان خو اوس داسې یو څنګه شوی هیواد نه دی ټولې دنیا سره اړیکې لري ملګرو ملتونو کې استازیتوب لري
نو بشیر عاطف صاحب په دې منځ کې داسې کومه لار شته چې د دواړو خواوو دغه دریځونه تر یو حده پورې رعایت شي
طالبانو نوی وړاندیز خدا وایي چې اسلامي دولت
خدای کنه اوس خو اسلامي جمهوریت دی کنه یا دوی د جمهوریت په کلمه نه دي قانی
بحث تا ارتیالری چه ده خلکو ونده اگه ده خلکو برخه ده خلکو اراده او رای ده مشتانو پتاکنه که سوم رو مطرح ده ده تفسیر تا ارتیالری که دا سوی چه نظام بیا انتخابی شی مثال ول اسمش انتخابی وی ده پارلمان غری انتخابی وی خو اگه ده جمهوریت مانا هم تو که تدائی کی گی او که ده جمهوریت کلمه پو که راغلی وی او که نوی راغلی او که دا سوی چه مثال ده سلور و پنزو کسانو لخوا یو څوک وټاکل شي چې ته زمونږ مشر یې ته د دې حکومت یا د دې دولت مشر یې رئیس یې نو دا خو بیا هغه لري بېله شکه توپیر لري د جمهوریت سره دغه وضاحتونه باید پیدا شي چې مثلا اسلامي دولت تر سرلیک لاندې نور کوم انعطافونه کیدای شي آیا انتخابات پکې امکان لري انتخابي نظام باید وي دغه وضاحت چې باید پیدا شي دغه جمهوریت کې څومره د نورو قوتونو د راجذبولو او د برخې ورکولو گنجایش شته دغه مسایل دي چې بېله شکه مشورو ته اړتیا لري او دواړه لوري باید په دې باندې غور وکړي مشورې وکړي
نو خوشبین یی تاسو د دې خبرو نتایجو ته دوام ته
زه ګومان کوم چې تر دې بریده چې خبرې رسیدلې دي کم تر کم اما ډېرې نورې ستونزې حل شوې دي یوه مسله ده چې دواړه لوري څنګه په یو نظام کې سره شریک شي که یو څه انعطاف نه کار واخلي دواړه لوري او یو څه نړیوال فشارونه د نړیوالو اصولو پر بنا باندې پر دواړو لورو باندې ډېر شي زه ګمان کوم د جوړې امکانات شته دي
یوه مسله چې طالبان په اوله کې راځي نو او دا اول نه تر اخره پورې هم دا خبره کوله چې د افغانستان د اوسنی حکومت سره خبرې نکو او
یوازې دا مسله نه و چې موږ افغان حکومت سره نکینو دای د حکومت په توګه رسمیت نه پیژند اسکله هم خو هم دی حکومت سره د طالبانو تحریک درې ځلې وربند کړی دی رسمي دی هم دی حکومت کومندویان خوشی کړی دی هغه پوځي کومندویان هغه امریکایي استادان خوشی کړی دي چې په کابل کې دوی نیولی وو تښتولی وو دغه راز حکومت سره خبر وته کې ناصل دا ټول هغه انعطافات دي چې د طالبانو د تحریک په دریز کې راغلي دي او دومره انعطاف بېل شکه دومره انعطاف افغان حکومت هم کړی دی 15,000 بندیان یې خوشی کړل ورته وویلي چې هر چېرته چې تاسې د خبرو دپاره کینئ مونږ سره کینو د خبرو دپاره مخکې د مخکې نه شرط نه لرو او دا دومره انعطافات چې د دواړو نورو په دریزونو کې راغلي دي نو د یو بل انعطاف گنجایش هم شته خو که چېرته دوی هم له تدبیر نه کار واخلي او نړیوال هم د په اصطلاح دنیا باید د یوې منځګری په توګه دغه پروسه پرې نه دي صرف د دواړو لورو ته دوی هم کینی اصول او منطق او قواعد او قوانینو پر بنا باندې یو بل ته دلیل وایي دغه را سیاسي فشارونه هم ور زیات کړي زه ګومان کوم د جوړې امکانات شته دومره لرې د امکان نه لري چې دا مسله جوړې ته ورسېږي
یعنې د تشویش خبره نه ده
یو بلې یو یادونه چې اړینه ده هغه دا ده چې تقریبا 22 ورځې اوس خو دوی دمه کوي تر هغې وروسته خو بېل شکه مصروفیتونه نور هم دي د کرسمس جشن دی او هغې نه وروسته په سپینه ماڼۍ کې بدلون راځي جو بایدن راننوځي نو د ډیموکراټانو سیاستونه بېل شکه د افغانستان د سولې په قضیه کې ډېر اغېزمن رول لوبولی شي چې هغوی دغه پروسه څنګه تنظیموي بېل شکه خو ځینو برخو باندې به بیا کتنه هم کوي خو چې بیا کتنه پر کوم لوري باندې فشار ډېروي دا مسله ډېره مهمه ده اړینه ده او د دې خبرو د برخلیک په ټاکنه کې اغېزمن رول لري
اوس خو مهمه ده چې دغه بریدونه بند شي اوس راپورټونه راغلي دي چې د شنبې په ورځ باندې په کابل کې په ښار کې دولس راکټونه لګېدلي دي د دې نه مخکې چې خبرې یو ځای ته ورسېدې بحثونه ادامه لرله یو جنجال پېښ شوی او په څه مسلو باندې یو دوه مسلو باندې د کابل ښار کې راکټونه ولګېدل او خلک په تشویش کې شول نو یو خواته جمع بل خواته د راکټونو لګېدل دا ولس باندې ډېر فشار دی نو دغه رخصتي ډیره وګدانه شو تاسو ویلي چې کریسمس به او بیا به یو شته وشو چې د خبرې زندګي بعد هغه نه به بیا ماته لید امریکا د جمهوریت ریاست د غنوي حکومت ته چاغوې فیصله کوي د منسکي اوسنۍ په کار چې دغه بریدونه لکم شي امکان شته
زه چې وایم دنیا کولی شي مثال د هم د فشارونو او هم د منځګړیتوب له لارې ځینې نور انعطافات هم رامنځته کړي یو انعطاف چې اړین انعطاف دی چې باید رامنځته شي او ټوله دنیا په یوه خوله د دې انعطاف پلویتوب کوي هماغه د اوربان مسله ده کم تر کمه په دې موده کې باید اوربان ټینګ شي تاسې پوهیږئ چې د امریکې د متحده ایالاتو نه شروع تر ناټو پورې د اروپایي اتحادیې پورې ملګري ملتونه په دویم ځل بیا هم د اوربان غوښتنه وکړه یعنې کم تر کمه دنیا کولی شي اوس دواړه لوري سره کینوي چې تاسې خدمه کوئ پر
مسایلو غږېږئ بلې
نو خو دغه غږېدل باید داسې نه وي چې د سولې راتلونکی هم چلنج کړي ځکه چې که تاسې سره جنګ کوئ ذهنیتونه لا خرابېږي انعطاف ته زمینه نه برابرېږي او له بلې خوا انسانان وژل کېږي دا د افغانستان ملت هم د دې بشري ټولنې یوه برخه ده نو دا پر موږ باندې هم حق لري موږ باید د دوی نه استازیتوب وکړو د انسانانو په توګه او د اوربان طرحه باید ومني پر دواړو لورو باندې عملیات بند کړي دا د هغو انعطافاتو یوه برخه ده چې دنیا کولی شي د دواړو لورو په دریځونو کې رامنځته کړي
بشیر عاطف صاحب ستاسو د نظریات او تحلیل ډېره مننه کوم تشکر چې پروګرام ته راغلئ په مخ هم ښه درنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د ورځنۍ او مسایلو او بحثونو پروګرام اوري د خبرونه ملمانه په ټاکلي مسلې باندې خپل نظریات بیانوي تر اوسه مو د بشیر عاطف صاحب خبري واورید اوس په ټاکلي مسلې باندې د سید اسحاق ګیلانی صاحب سره خپل بحث ته ادامه ورکوو ګیلانی صاحب محترم د ورځنۍ او مسایلو او بحثونو پروګرام ته په خیر راغلی ستړي مشي مننه
زه باخوره
محترم ګیلانی صاحب د افغانستان د مذاکراتي هیئتونو د بیرته سندونو وروسته خو یو څه خبري معلومه شوې چې د اجنډا کې څه دي نو حکومت خو د جمهوریت په دوام باندې او دمدي حکومت په دوام باندې تاکید کوي د بیان ازادي د خزو حقوق بشري حقوق د اقلیتونو حقوق او د مسلو باندې تاکید کوي چې دا کوم پرمختګونه چې شي وي دي د وساتل شي مګر د طالبانو تحریک په اسلامي حکومت باندې تاکید کوي او هغه پرته لزمایمو او وایي چې د خځو حقوق او د خبريالانو حقوق د شریعت په چوکاټ کې مني. نو اوس خبره ده چې دوی شل ورځې یا سبان د شل ورځې وقفه لري. فکر کوم په دې وقفه کې به د دې مسایلو سهل راوځي، خصوصا د افغانستان له خوانه چې دغه هیئتونه په خپل منځو کې کم مشورې کوي د سیاسي ګوندونو سره یا د حکومت د مقامات سره.
زه خپل سلامونه تاسو ته او د افغانستان زوړیدل خلکو ته وړاندې کوم.
مننه. وعلیکم السلام.
زما په نظر باندې د دوړو یو خبره ده، حکومت موظف دی چې د افغانستان د خلکو یا د اتباعو د حقوقو نه دفاع وکړي.
بله.
او طالبان هم چې کله د شریعت خبره کوي، شریعت هم د اسلام په چوکاټ کې چې کوم ازادي انسانانو ته په اسلام کې ورکول شوی دی، زه فکر کوم چې په هیڅ یو بل قانون کې وي.
بله.
زما په نظر یو مقدار کې طالبانو مهرباني وکړي دغه د اسلامي چوکاټ چې دوی وایي دغه یو مقدار تشریح کړي چې د خلکو تشویش رفع شي، چې دا حقوق د اسلام د نګانه څه شی دی چې دوی ورته قائل شوي دي. زما په نظر باندې که دا تشریح نه کړي، دا به یو بل خنډ وي د مذاکراتو په جریان کې.
یعنی فکر نه کوي چې دغه هیئتونه چې په قطر کې ناستو او په اجنډا باندې خبرې کولې او لستونه برابر کړي وو، هلته به د ځینو نظریات معلوم شي وي. اوس د هیئتونو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. یا تاسو فکر نه کوي چې دوی به مثلا تر کومه حده دغه برخه کې وضاحتونه وکړي؟ د افغانستان خلکو خو دا ول نه ویلي دي چې د سولې په بدل کې مونږ حاضر یو، چې هر رقم شرایط منو خو دا ویلي دي مونږ مثلا خپل کلچر، کلتور، اسلامي انانات او کلتوري انانات ټول منو خو چې ملک سولې راشي نو مشکل به څه وي دي برخه کې؟
از فکر کوم چې بیا مشکل نه ده، بلې مسؤلیت د حکومت دی. د افغانستان د خلکو دوی ته رای ورکړی دی او نن ورځ د افغانستان خلک انتظار دي دی او باسي چې دغه ټول خبرې چې په دوه کې شوې دي دا باید د افغانستان خلکو ته واضح کی، روښانه کی، او بالاخره د افغانستان خلک بیا په تصمیم ونیسي چې افغانستان حکومت او طالبانو په منځ کې د خبرو سونه توپیر دی او سونه لريواله موجود دی. زما په نظر باندې دا مطلق وظیفه ده خپل رئیس جمهور دی او بالاخره بالا هغه نه د دغه شورای مصالحه د رئیس وظیفه ده چې یو شپه د افغانستان خلکو ته کینی او دا ټول په تلویزیون کې مستقیما خلکو ته تشریح کړي.
تر اوسه پورې چې دغه هیئتونه راغلي دي یا تاسو ارتباطات لري د دې هیئتونو د غړو سره د یو شتو کسانو سره د افغانستان هیئت یادوم، نو تاسو خو د دوی سره ارتباطات لري، خبرېږي په ځینو مسایلو، نو مو دي اوریدلي چې پرته له دې چې دغه یو سوټی کې راوتی دي نور څه خبرې هلته شوي دي او څومره د حل امکانات شته؟
متاسفانه دا خبرې ټول داسې په صیغه راست کې ساتلې دي چې هیڅ چاته خبره نه کوي او کله کله څه د سړي شک پیدا شي چې د دوی په منځ کې هیڅ خبرې نه دي شوي او فقط مالته ناحق دا دونه وخت تیر کړی دی او بیرته راغلل. زما په نظر باندې اوس که د دوی په منځ کې خبرې شوي دي، مونږ باید د دې نه اطلاع پیدا کړو. بغیر د هغې نه مونږ به همیشه همدغسې شکاک حالت ولرو او په دوی باندې د شک په نظر وګورو.
د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی صاحب خو ویلي دي چې باید دغه هیئت بیرته چراغلی دي ټول د ولسی جرګې د غړو سوالونو ته ځواب ووایي چې هلته په دې خبرو کې په دې مذاکراتو کې څو ویل شول دوی څه فکر کوي یا انده څنګه کیږي. نو تر اوسه پورې به دا غړي ولسی جرګې ته نه ورغلي. بله
بله تر اوسه پورې خو ولسی جرګې ته نه ورغلي. زه د رحماني صاحب سره موافقم، وکان ولسی جرګه هم مسؤلیت لري د یو مستقل اورګان په حیث باندې چې د افغانستان د خلکو استازیتوب کوي. هغه ته باید دغه سوالونه مطلق مطرح شي او دوی ځواب ورکړي چې هلته دا خبرې څونه په مختلف دي. زما په نظر باندې که دا کار ونه شي،
بله،
اعتماد د افغانستان د خلکو به په دغه حیات باندې او بل اخر په حکومت باندې به ډیر کم شي.
محترم ګیلانی صاحب، نو وسته یو بل خبره دا وغدا چې نړیواله ټولنه خو د دسی افغانستان ملاتړ کوي او ویل دي چې آلته وی د افغانستان د ولز آزاد اراده تمثيل شي نو او وی چې د سولې نتیجه هم د آزاد اراده تعینوي نو اوس خو دا وځي خبره ده چې طالبان هم د خلکو آزادې ارادې ته اړتیا لري او د افغانستان دغه موجوده حکومت او یا بل هر حکومت چې وي هغه د آزاد اراده د وګړو د آزاد ارادې په اساس تر اوسه پورې تر ډیره حد تمثيل شوی دی او بعد دې هم باید لکه څنګه چې ولس غواړي تمثيل شي نو تاسو څه فکر کوئ د دې امکانات شته دا څنګه تمثيل کېږي چې په دغه یو حال کې
زما په نظر باندې د دې په خبرو کې توپیر نشته دی ولی بین المللی ټولنه د بیان د ازادي او د خلکو د ازادي او نه پیغام دغه سيزونه خو ډیر کلی تشریح کوي ولی که د بیان ازادي د بیان په دې حیات باندې ولی بندیز دی چې دوی دا خبرې د افغانستان خلکو سره نه شریک کوي
بله
همداسې طالبان هم باید چې دا تشریح کوي او وایي چې دا کوم د شریعت په چوکاټ کې چې دوی ازادي اتباو ته غواړي دا څه شی دی زخو خپل نه د طالبانو او نه د افغانستان د حکومت هیئت سره ډیر په دې باندې موافق یم چې دا پټ وساتي او د افغانستان خلک ورنه خبر نشي
پاوله کې ول شي چې مطبوعات په قطر د خبرو او د خپل د هیئتونو خپل منځي خبرونه ځکه نه خبريږي چې ترسو یوې کړنلارې ته نیو رسیدلې ترسو مسائل بالکل یو حد پورې حل شي نیوي معلوم شي نیوي نو اوس خو کړنلار معلومه شو یو وشت مواد پکې دي یا فقرې پکې دي اجنډا معلومه شوله یو سوټی کې راووتل نو بعد دې نه خو لازم ده چې دغه مسلې واضح شي نړیوال په دې برخه کې څه کول شي ځکه دا د نړیوالو غوښتنه هم ده دوی څه کول شي چې په دغه مسایلو باندې د افغانستان او لس او دنیا خبره شي
نړیوالم د افغانستان د خلکو سره جفا کوي په دې کې کله چې د افغانستان د خلکو خبره راشي بیا نو نړیوال ځان غلي کی او داسې یو فشار نه راوړي چې واقعا دغه سي دیموکراسي لکه چې موږ د لپاره دین جوړ کړی دی دغه خلک حکومت باندې فشار راوړي چې دا تشریح کوي تاسو خپل خلکو ته چې دوی اطمینان حاصل شي موږ روزانه لاس پنځه لس کټه سوشل کسه خپل ډیر اعلی شخصیتونه د لاسه ورکو همداسې په سلګونو عسکر او عوام وژل کیږي او بیا دا فقط یو وړوکې حلقې په لاس کې وي او د افغانستان خلک خبر نه کی زه فکر کوم چې د خلکو اعتماد به د دغه سې یو حالت نه به کم شي او بالاخره اعتماد به هغه حالت ته ورسیږي چې بیا د دوی اختیا خبرو ته بم ډیر خلک اعتنا نه کوي او هغه د باور په سترګه باندې ورته نه ګوري
وس خو فشار دا دی چې چون د ورې هفته وقفه د پمنسکي او جګړې به ادامه لري نو باید یو چاره دی وشي چې د غبريدونه کم شي تر هغه وخت پورې غبريدونه بند شي د دې امکان ویني
کوم چې غبريدونه کم شي وي ماوین د والید په کابل د غور د ولایتي شورا ماوین په قندهار کې یو سارنوال دا درې کسان
بله
شهیدان شوی دي یا په بم باندې الوزول شوی دي
بله
همداسه د عسکرو په جنگ کې لا تر اوسه پورې هغه مکمل خبرونه نه دي راغلي چې څونه عسکر وژل شوی دي یا څونه طالبان وژل شوی دي زه نه پوهیږم چې د دوی زړه ولې د افغانستان په خلکو باندې نه سوځي دې په مشکلاتو باندې باید ډاکټر صاحب اشرف غنی فکر وکړي چې آیا طالب په دې باندې قانع شي چې هغه خارونه چې د افغانستان د حکومت په لاس کې دی دوی ځړه کې او راشي په دختو او په کلو په باندې کې چې د طالبانو په لاس کې دی هلته خدا مذاکرات نشي په مختللای نو د کوم ځای نه معلوم چې دوی ټلیفونونه نه اوریدل کیږي د کوم ځای نه معلوم چې دوی دا ضمانتونه څوک یې زه فکر کوم چې دا غوښته پیشنهادات هم ام د نړیوالو فکر او ځان خرابوي او هم د افغانستان د خلکو قطر د افغانستان او خلکو سره ډیر محبت وکړو،
موږ دا غینا منندوی یو. اوس ناروی او نور ملکونه هم دا ژمنه کړې ده چې موږ حاضر یو چې زموږ په ملکونو کې دا خبرې په مخ لاړ شي. زما په نظر باندې چې دغه لړۍ باید ډیر زر شروع شي بیرته او په یو غربي ملک وشي چې یو مقدار د دوی دپاره هم تفریح وي او هم ښه کار وشي کولی، چې دغه لوی مشکل چې جنگ دی په افغانستان کې دا ختم شي او بالاخره افغانستان د ملکونو د سیال په حیث باندې وپیژندل شي او د افغانستان خلک خپل د شرافت ژوند په مخ ویسي.
محترم ګیلانی صاحب، ډیره مننه. د امریکا غاشنا رادیو درنو اوریدونکو، د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام لرو. تاسې په همدې ارتباط د افغانستان د ملي پیوستون د نهضت د مشر سید اسحاق ګیلانی صاحب خبري اوري. ګیلانی صاحب محترم، یو بل پوښتنه وغه ده چې د طالبانو دوه لوړ رتبه چارواکو بی بی سی ته په مرکه کې ویلي دي چې کا د می د میاشتې پورې امریکایي قواوی یا د نړیوال قوتونه د افغانستان نو نوځي، نو دوی به بیرته په نړیوالو قواو باندې بریدونه پیل کړي. نو جمهور رئیس بایدن د الیکټرال کالج پر رایو کې هم تایید شو د جنوري په شلمه باندې لوړ کړي. د امریکایي قواو د وټلو مسله په افغانستان کې په سولې پوري او په روغ جوړې پوري تړلې ده. نو روغ جوړې څومره امکانات ویني؟
زه فکر کوم چې خاغلی بایدن په دغه فیصله چې د امریکایي حکومت او د طالبانو په منځ کې شوې ده، هغه ته درناوی وکړي او د سولې لپاره نوي قدمونه واخیستل شي چې په هغه باندې د افغانستان د خلکو اطمینان حاصل شي او امریکایان هم د دغه لوی کړکیچ او بدبختۍ سره چې په افغانستان کې مخ دي د دې نه خلاص شي.
محترم ګیلانی صاحب، یوازې تاسو نه بلکې هر څوک چې غږیږي د افغانستان د دې روان وضعیت او حالت په باره کې، خصوصا د دې خبرو په باره کې چې باید زر تر زره د دې خبرو نتیجه معلومه شي، ځکه هر ورځ افغانستان کې خلک وژل کیږي، همدا خبره کوي، همدا یو خبره کوي چې نړیوال باید په دواړو خواو باندې فشارونه وارد کړي چې تر څو دوی دغه د مسایلو حل ته غاړه کړي. شو چې دغه نړیوال څه ډول فشارونه په دوی باندې واردول شي د پتان چې د دې اوسنۍ فشارونو سره فرق ولري چې دوی حاضر شي روغ جوړې ته نظر مو څه ډول فشار غواړي تاسو؟
زه فکر کوم چې اسانترین اقتصادي تسلیحاتي او سیاسي فشارونه دي چې هم طالبانو او هم کابل حکومت دوی دا قبول کړي چې بل دې دوی دغه جنگي ماشين په مخ نشي وړلای او مراجعو کې د سولې د خواته او د افغانستان خلک د بدبختۍ نه نجات پیدا کړي.
نو فکر نه کوئ چې د اقتصادي فشارونو په نتیجه کې به بیا هم تر ټولو ډېر زیات او اول همدغه ولس وکړيږي؟
شک نشته چې اوس ولس اوس هم کړيږي او ډېره غټه بدبختۍ سره ولس مخ دی، نه د حکومت خلک. مونږ یو کوډ لرو، یو نویوم کوډ رئیس جمهور په اختیار کې دی او هغه د حالت استقرار لپاره دی. هغه پیسې هم د کور کرایه په موټر اخیستلو او په اضافي معاشاتو باندې مصرف شوی دی. هغوی ته فرق نه کوي، هغوی ته افغانستان شهر نه او وزیر اکبر خان او هماغه د ارګ ساحه ده، د باندې دوی نه ځي. نور ښار کې چې څه بدبختي پېښېږي هغه فرق نه کوي او د ښار نه د باندې په کلو په بانډو کې خو تمام ورځ وژنه او بدبختي ده. نو زه فکر کوم چې هغه یوه حلقه ده چې د دغه مزایاو نه برخورداره دی، نور د افغانستان خلک ټول د بدبختۍ ژوند تېروي.
ډېره زیاته مننه سید ساقي لانی صاحب چې د ورځنیو مسایلو او بحثونو په پروګرام کې مو برخه واخیسته. کور مو ودان، په مخه مو ښه.
مننه تاسو.
د امریکا غاشنا رادیو درنو ریدونکو، د ورځنیو مسایلو او بحثونو په پروګرام کې مو د محترم بشیر اتف صاحب او سید اسحاق ګیلانی صاحب نظریات او تحلیلونه واورېدل. تاسو ټول نه ډیره مننه چې د امریکا غاشنا رادیو خبرونه اورئ.